په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. بیا هم سلامونه او سهار مو نیکمرغه. نن د سه شنبې ورځ ده، د وږي اسمبلۍ اوویشتمه د سپتمبر اوولسمه. دوه اونیز پروګرامونه په دې خپرونه کې خپروو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه. خو اوس خبرونه. فرانسوي چارواکي افغاني تکواندو کاري مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس سرانوالانو پرون ویل چې د آنلاین کرک د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغه فرانس پرس خبری اجنس ته په یو بیان کې ویلي، دا غواړي هغه کسان چې دیته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومه مودې پورې د دې افغاني تکواندو کاري لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجه حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نسو او له هغه وخت تر اوسه دیته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته شوه. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 1.5 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 500 او 1000 کیلو مترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دوړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دواړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوې ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستې پرېږدي. خو 19 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو پروګرام په اړه د تهران پر پخوانی سخت دریز ټینګار وکړ او ویل چې هواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیز لبندیزونو سره سره د دې پروګرام څخه هیڅ کله پشان نسی. پزشکان د سرګندونې داسې محل کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځنی ختیځ حالات خورا ډیر کړکېچن دي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبري وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې فلسطینی چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګ د اسرائیل په هوایي حملو کې د 15 او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړی توپ کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوا پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس اوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه له لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ګالنت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنۍ لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو کسانو بیرته ستنېدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کېدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو اوکشټاین ته ویلي وو. تر هغه چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي، دا امکان نه لري چې د اسرائیل بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانیسي. یولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پوځ او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ام اس اف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی، پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشینۍ سره پای ته رسوي. د ام اس اف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ام اس اف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلي وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 5 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولایو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تیر یو کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. دا په اصل کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشري، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوی میاشتې مخکې لا تر وخت مخکې رایه اچونه پیل شوې ده.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینه وو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره درداوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري، کرکه اوسي چې دومره بدایم یا دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دې بعد بیرون خبرې ونه کوم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي،
موټر یې داخ کته کړې و، سرل دې سي د حجاب مکمل وو، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي سي او سي نو، فقط د ساده ټیکري وو، یو ماسک درلود. نو دای کته کړې و، موټروان ته ویلو چې بیرته لامه جدي سپورت کړې ده، باید بیرته مال تحقیقاته کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من افتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خورې سره لدې چې حجاب مراتبي، کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي، طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سرل دی چې د حجاب مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي هسې یو څه نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده نو دا یې ښکته کړې وه موټروان ته یې ویلي وو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه چې دسې پورته کړې ده باید بېرته ما هلته ښکته کړي بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ورته ویلي وو چې زما حجاب هېڅ مشکل نه لري بیا هغوی په جواب کښې ورته ویلي چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لري مثلا د ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي ته باید هغه نور ټیکري چې دي مخ ته پې راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیله شي بیا دې ورته ویلي ښه صحیح ده بیا د ما خور پیاده پورته راغلې وه موټر کښې نه وه پېښې روزمره ډېر ورسره سره کار لرو دوی سره په ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کښې نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته هم ځو باید محرم موږ سره وي ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کښې ښځو لپاره یې کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره د پېغلو لپاره یې ځوان علقه ډېره راتنګه کړې ده په دې هڅه کښې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کښې نه وي له هر نوه فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې دا ښځې په کور کښې کښېني دا طبیعي ده بخصوص که څوک ناروغه وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کوي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کښې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي
افغانستان یو سنتي ټولنه ده که نه نو دغه پانټ نه دوی ډېره ګټه اخلي سره له دې چې 2024 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخ ته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کښې د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفي نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو که نه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویه چې د هغې په غیرت سره په ټکر کښې ده دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکي کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو تر منځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړۍ اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کېږي آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړې
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي محدودیتونه خو ډېر دي لومړی که غټ ووایي په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول هغه ازادي اوس نه احساسوي څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه سي کولی او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي، نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بله، تر اوسه دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان ښځې نور هم په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختېږي.